سلام او ورځ مو په خیر. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دغه یو ساعت خبری مجله ز اجمل تورمن د خپلو همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په استودیو کې د تخنیک چارو تناست رامین کاکړ. په دې خبرونه کې به د ټولو موضوعات په سر کې ووري چې د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. ځوانانو ته د تاند څنګه ونیز خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او کورنی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر ونه لري طبیعتاً جګړې خپل اوج ته رسیږي. انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي، او د عامه روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر نوی معلوم، طبیعتاً جګړې خپل اوج ته رسیږي. د خلکو دغو استازیو د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په بیلابیلو سیمو کې روان ناوړه امنیتي حالت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې رئیس د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. موږ د افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ته وایو چې ډیر ژر او له وخت وژنې پرته د هیواد د دفاع وزیر چې مستقیما د جګړې مسؤلیت په غاړه لري د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. کاغلی ابراهیمی ویل چې حکومت باید د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره جدي پاملرنه وکړي. که څه هم حکومت دفاع وزارت پیژندوال عبدالله خان دغه وزارت ته معرفي کاوه، خو له ډیر وخته په دې اړه تازه څرګندونې نه دي شوي. د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون د مشرتابه په سر باید افغان حکومت ډیر ژر موافقه وکړي تر څو دا کمیسیون خپل کار پیل کړي. د ولسی جرګې استازي هم په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي چې انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې نشي عملي کولای. که څه هم څو وخت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس باندې افغان مشران تر یوې اندازې موافقې ته رسیدلي وو، خو د حکومتي سرچینو په حواله تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د عامه روغتیا وزیر فیروز نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د یادو روغتونونو فعالیت له روغتیايي معیارونو سره برابر نه و. ښاغلی فیروز وویل چې د 28 نورو خصوصي روغتونونو په فعالیت هم محدودیت لګیدلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې درې اونۍ مخکې یو پلاوی ټاکل شوی و چې په کابل کې د 45 خصوصي روغتونونو وضعیت وڅېړي. په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د خصوصي روغتونونو له ناسمو فعالیتونو شکایت لري. او په بغلان کې د سیلابونو دراوتلو له عمله یو کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د قندو د فابریکې په سیمه کې سیلابونو راوتلي چې 1500 کورونه ویجاړ کړي دي. په دوشیو د هنی غوري کې هم د سیلابونو دراوتلو خبره شوې چې پکې ګڼ شمېر کورونه وران شوې دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرستم الله علي بشیر در اوروي.
د هغه اوو کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوزي اډې ته یو بلسل چې د می په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپټر د لبیدو له کبله وجل سوی وو. د فلیپین او ناروی سفیران او د دوو نورو ډیپلوماټانو مېرمنې د پاکستان په شمال کې په دغه پیښه کې ووجل سول. کله چې اسلام آباد ته په دې پیښه کې د وجل سوی کسانو تابوتونه یو بلسل سول، پاکستانی چارواکي او د دې هیواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف خلته وو. پاکستان نن ورځ د ملي ماتم په توګه اعلان کړی دی. پاکستانی طالبان ویلي چې دا هلیکوپټر دوی وشتل دي، خو چارواکو ویلي چې دا پیښه د تخنیکی ستونزو له کبله رامسته شوې ده. سعودي عربستان په یمن کې د بشری مرستو رسولو لپاره د 15 ورځو اوربند اعلان کړی دی. دا اوربند به د می په 12مه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو پر حوثي یاغیانو هوایي حمله زیاتې کړې دي. پرون په پاریس کې تر ډیپلوماټیکو خبرو وروسته چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری او د خلیج هیوادونو مشرانو ترمنځ وسوي، شاغلی جبیر وویل چې دی هیله مند دی چې حوثیان به پر صد راسي او اوربند به ومني. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده شهر د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د سعودي عربستان الوتکو تیر ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه شهر اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې د سیمې په وخت تر 8 بجو دا شهر پرېږدي. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازي جرمني د بری د او یایمی کلیزی په مناسبت پوځي رسمي گذشت روان دي. په دغه مراسمو کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د دفاع وزیر سرګی شویګو او نور لوړ پوړو چارواکي برخه اخلي، شاوخوا 14,000 پوځیان په سره میدان کې د بریا د ورځې رسمي گذشت کوي. راټول سیو کسانو ته په وینا کې پوتین له متحدینو څخه په بریا کې د هغوی له برخې څخه مننه وکړه او په ځانګړي توګه د فرانسې، برتانیا او امریکا نومونه واخیستل. د نړۍ پر برخو وشلو او پوځي ډلې جوړولو پر مفکوره انتقاد وکړ. په دغه مراسمو کې تر شل زیاتو هیوادونو مشران برخه اخلي چې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ هم پکې شامل دي. د استرالیا پولیسو پرون په ملبون شار کې یو ولس کلن هلک نیولی دی چې پر دغه هلک تور وو چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه شار کې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی وو. پولیسو په گرین ویل سیمه کې پر کورونو چاپې ووهلې، درې مشکوک چاودیدونکي وسلې خونسا کړې او پر نیول سوي هلک یې د تروریستي حملې د پلان رسمي تور ولګاوه. په ډاروین شار کې د استرالیا صدر اعظم ټوني ایبوټ د یو وخت ډیر جدي خطر خبرداری ورکړې وو. د ویل چې د یوې بمی چاودنې د پلان شواهد شته چې په پرمختللي پړاو کې دي. سبا په استرالیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ ده. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مسادونیا څنګه خبريال وایي په زغروالو موټرو کې ځانګړو پولیسو د دې هیواد د مرکز کوپی په شمال کې 40 کیلومتره کوما نوفو سیمه محاصره کړې ده. نن په دغه شار کې چې اکثریت اوسیدونکي البانیایان دي، د ډزو له کبله د درو پولیسو په ګډون د خلکو د ټپي کېدو نتایج سوي راپورونه راغلي دي. د خبرونو پای.
له خپلو همکارانو صفی الله ستانگزی او ملالی بشیر نه په مننه. 2:06 شوې، په دې یو ساعت کې به واوري. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي.
هرچی عاجل وزیر دفاع کشور بدون وقتکشی برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش د انټرکانتیننتال لوبو په اړه وایي،
لکه څنګه چې په خوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کول، همدغه شان ته انټرکانتیننتال سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي.
د غشن په تاند څنګ خبرونه کې به ځوانان په دې موضوع اوري.
مونږ ته کتاب نه راکای
کو والا و ساده نوې بس نو وای مشکل د وزارت معرف دینو
په دادر لوغه کې ختم کړه پروشې کې د موږ زده چې دوه غونه په بای باندې خلو.
نور موضوعات هم لرو. ملتیا مو کوم، ملتیا مې وکړي. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. د افغانستان ولسی جرګې نن په بیلابیل ولایتونو کې د روانو نام نه یو پاړه خبري وکړي او د دغه جرګې رئیس یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. د یادونه ده چې تر دې په خوا د یاد جرګې لخوا په څو ځلي د غوښتنه مطرح شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اسد الله لودین را سره په سټوډیو کې دی او جزئیات لري. لودین صاحب،
ډیره مننه. تورمان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسی جرګې نن یو ځل بیا د هیواد په خصوصا د شمال ولایتونو په امنیتي وضعیت باندې بحث وکړ او وکیلانو اوسنۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. وکیلانو ویل چې د روسي امنیتي پاړه حکومت به غور دی او حکومت باید هر څه ژر د روسي امنیتي د کنټرول لپاره اقدام وکړي. خدای چې د ولسی جرګې د غړي کبرا مصطفی لاندې خبرې وورو.
بدخشان تبدیل به هلمند دیگر شده، مشکل جنوب لاینحل باقی، شمال ناامن شد. شما میبینید اکثر مشکلات و ناامنی ها که تشدید شد به خاطر نبود امکانات و اکمالات از تجهیزات جنگی است. رئیس جمهور ما تو رئیس سگانه کشور هستی، مشکل امنیت افغانستان حل کن.
ل دې پرته نور وکیلانو هم په خپل ولایتونو کې د ناامنۍ څخه شکایتونه وکړل. دا شکایتونه په داسې حال کې چې په دې ورسوي کې د هیواد په شمالي ولایتونو په ځنګړې توګه کندوز او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شول او دا مهال هم د هیواد په ګنشمیر ولایتونو کې حمله او جګړې روانې دي او په برعکس کې افغان حکومت هم په بیلابیل ولایتونو کې دا مهال عملیات پیل کړي ترڅو وسلوال مخالفین وځپي او د هغوی فعالیتونه شنډ کړي. د وکیلانو د دې ډول انتقادونو او دې ډول اندېښنو وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له حکومت وغوښتل چې باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره یو کس ولسي جرګې ته معرفي کړي ترڅو د باور رایه واخلي او په دې برخه کې د حکومت خلا ډکه سي. خدای چې د ولسي جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي لاندې خبرې هم واورو.
امنیت افغانستان بسیار مهم هست، بازم از این تریبون ما رئیس جمهور افغانستان هم مخاطب می سازم و همچنان رئیس اجرائیه، هرچی عاجل وزیر دفاع کشور که مستقیم مسئولیت جنگ با او ارتباط داره بدون وقتکشی و احترام به مصوبات مجلس و قانون نافذه کشور برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرم.
باید وایم چې افغان حکومت څمو د وړاندې افضل لودین دفاع وزارت ته کاندید وزیر اعلان ک خو له څو ورځې وروسته بیا افضل لودین استعفا وکړه او د استعفا لامل همدا و چې اجرایي ریاست هغه مهال د افضل لودین په ټاکل کېدو انتقاد درلود او ویل چې د ده په ټاکل کېدو کې ورسره جمهوري ریاست مشوره نه ده کړې، البته د شوي توافق له مخې. بیا وروسته داسې وویل شول چې عبدالله خان کونړی دفاع وزارت د حکومت لخوا کاندید شوی، دغه موضوع د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړه. خو بیا وروسته هغه موضوع هم همداسې ګونګه پات شو او تر اوسه هم د دفاع د وزیر د کاندید وزیر دفاع وزارت د کاندید وزیر سرنوشت نامعلومه دی. موږ چې نن دا موضوع د افغانستان د جمهور ریاست سره شریک کړل، د اجرایی رئیس یو ویان جاوید فیصل ویل چې په دې برخه کې کار روان دی او ډیر ژر به هڅه وشي چې د دفاع وزارت څوکۍ خلا هم ډکه شي. د ښاغلي فیصل خبرې به هم وورو.
د حکومت دواړه رهبران پر دې باندې کار کوي ترڅو چې تر ژره دغه پوسټ لپاره یو وړ او مناسب شخص پیدا شي. د امنیت ټینګښت د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه او ضرورت دی. حکومت د دې ضرورت په نظر کې نیول سره تر دې موضوع باندې کار کوي چې تر ژره د دا بحث لپاره مسړی تعین شي او د امنیت په برخه کې مرغندېشنې چې له دغې ناحیې څخه ستاغله.
باید وایم چې ولسی جرګې او مشرانو جرګې پرته عام افغانان او د مدني ټولنو غړي هم له حکومت غوړي چې حساس شرایط ته پکتو باید ژر تر ژره د ملي دفاع وزارت لپاره یو کس وټاکي ترڅو روسي امنۍ هم لمنځه ولاړ شي او حکومت باید د جنگ د رهبری لپاره یو کس پر رهبری کې ولري. نو تر اوسه معلومه نه ده چې جمهور ریاست او اجرایی رئیس به څه وخت په دې باندې سره سلا مشوره وکړي او څه وخت په رسمي توګه د دفاع وزارت کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي.
مننه ښاغلی لودین په دې اړه ساسي د ژوندۍ تفصیلی راپور.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
دوستان تصویری در چه په ولسی جرګه کې وکیلانو د شمالي ولایتونو د روسیو نامنه یو پاره نن اعتراضی خبرې درلودلې او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس له حکومت ته غوښتل چې د ملي دفاع وزیر ډیر زر دوی ته د باور درې د اخیستلو لپاره ور وپیژني. په دې روسیو کې د افغانستان د نور شمالي ولایتونو په څیر د سرپل د نامنه یو پاره هم ډیر ویل کیږي. زموږ همکار اجمل آندی د امنیتي وضعیت په کتو یو راپور چمتو کړی چې تاسو په مرته راړو.
رحیم الله چې د سوزمکله ولسوالۍ اوسیدونکي د پاغه کسانو کې شامل دي چې په سرپل کې د طالبانو او نور وسلوالو ډلو خلاف جګړه پیل کړې. نو مولې د ازادۍ رادیو ته وویل
ما د منطقې طالب د خط اول پوسټ لري.
رحیم الله وایي موږ په داسې سیمه کې پوسټ لرو چې د طالبانو په وړاندې لومړی کرښه ده. وسلې لپاره راغلي چې وسلې او مهمات را سره کم دي. مخالف وسلوالو ظلم را سره وکړ، د خلکو سرونه یې پرې کړل، خلکو ته یې آزار ورکړ. زما د کاکا زوی په خپل دکان کې بی ګناه و، شو موږ هم د طالب پر ضد
وسلوالو
د کوهستانات ولسوالي اوسیدونکو عبدالله ازادۍ رډیو ته وویل د کورنۍ ټول پنځه نارینه یې د طالبانو پر ضد ملیشې سره یوځای شوي. نو موري وای د وسلو په برخه کې د حکومت دشمنو سربیره ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوی. ځای چارواکو ویلي چې سیمایزو خلکو د افغان سرتیرو سره دغلته د یوې اونۍ په عملیاتو کې اوږه په اوږه برخه اخیستې. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې له طالبانو څخه څلوېښت کلي بیرته نیول شوي. د سرپل په تقریبا نیمو ولسوالیو کې د حکومت وسلوال مخالفان فعال دي. په دوی کې یو شمېر طالبان دي، ځینې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال دي او یو شمېر داسې ډلې هم پکې شته چې ځانونه داعش ته وفادار بولي. په سرپل کې یو پوځي چارواکي اسدالله خورم‌زاده راډیو ته وویل
جبهات مخالفین بسیار وسیع شده، تعداد نیروهای
د وای د مخالف وسلوالو جبهې ډېرې پراخې شوې. زموږ د ځواکونو شمېر کم دی، نشي کولای ټولو ځایونو ته ځانونه ورسوي. یوازینی د هواري لارې ولسي پاڅونونه دي څو امنیت بیرته ټینګ شي. ټول خلک چمتووالی لري، خو په دې اړه چې د پاڅونونو هم ملاتړ وشي د حکومت حرکت لګرو سرپل یو داسې ولایت دی چې په بېلابېلو قومونو پورې اړوند خلک پکې میشتي. په تیرو څو کلونو کې دا ولایت په پرله پسې توګه د ناکراریو شاهد و. د حکومت مخالف وسلوال عموما دغلته د شپې د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي او ویل کېږي چې د نشه یي موادو قاچاقلونکي ډلې هم پکې فعالې دي. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د بهرنیو وسلوالو یوه ډله هم دغلته فعاله ده او په دې وروستیو کې د شمال لویدیځو سیمو خواته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
ژوند
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په همه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره بغنای نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیر بیا کندوز کې له وروستیو جګړو سره په یو وخت د پښتنه مطرح شوی چې د دولت وسلوال مخالفین دی ولایت ته دوغدي او پراخې جګړې لپاره وسلې او مهمات څنګه برابروي. اسمت ساروان په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړي چې اوري.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. کندوز ښار لومړنی ولایتي مرکز دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د هغه د نیولو هڅه کوي. د کندوز د ختی وروسته لدی پیل شو چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په بدخشان کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه ووژل. راپورونه وایي چې په کندوز کې بیلابیلې وسلوالې ډلې جنګیږي. جنود طالبانو سپین بیرغونه پورته کړي او جنو نور بیا د داعش تور بیرغونه. کندوز له جغرافیایي نظر د پاکستان له پولی لري دی او له همدې کبله د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د دومره لوی او وجدې جګړې لپاره وسلې او مهمات څنګه ترلاسه کوي. په اچای ملسیزه کې مجاهدینو له چترال څخه د بدخشان لاري د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو ته اکمالات کول. آیا اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې د خپلو جنگي کسانو د اکمالولو لپاره ورته دهلیز جوړ کړی دی؟ د کندوز اوسیدونکو د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر وایي چې په افغانستان کې وسلې سمې ټولې شوې نه دي او د قوانینو د نه تطبیق کېدو په وجه په کلیوالي سیمو کې د وسلو خرڅلاو تقریبا آزاد دی. د په وینا د وسلو لوی تجارت روان دی چې په سبب وسلوال سختریزي په اسانه وسله ترلاسه کولای شي. د خپل خبرو په دوام کې نور او عوامل ته هم اشاره وکړه.
بل دا غیر مسول وسلوال کسان چې دوی اکثرا دغه وسلوال څوک اعتماد نشي کولای چې دوی دا وسلې ولري او ځان ته خیمه ساتي. ولې دا خبر چې موږ تر رسیدلې ده چې زه خبرې ما په جنگونو کې چې دوی زی او دوی ته اجازه ورکړل شوی ده که تاسو وسلې او مهمات لاسته راوړئ هغه د ستاسو وي. دا په دې معنا چې ستاسو وي دوی نه څوک پوښتنه نه کوي. دوی کولی شي چې بله ورځ دا بل چاته خرڅ کړي او دا بالاخره د مخالفینو په لاس کې ولویږي. او په آخره کې دوی دا په دې جنگو کې یو اندازه وسلې حتی مهمات او بعض لنجرې دا شان د دولت د جنگلیالوی نه واخیسته دي. اردو نه مثلا د اربکې نه واخیسته ده.
ډاکټر نصیر په شمال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو او مهماتو د رسیدو بل وسیله هغه غرنۍ لاري وبللې چې د جهاد په کلونو کې به د پاکستان له چترال څخه بدخشان او بیا تخار او کندوز ته پرې وسلې راتلې. په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفی وایي چې که د بدخشان امنیتي وضعیت تر دې هم خراب شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت به هم اغیزمن شي ځکه چې بدخشان نورو ولایتونو ته د اکمالاتو لار پرانیزي. مېرمن کوفي په دې باب چې د دولت وسلوال مخالفان د هیواد په شمال کې وسلې له کومه ترلاسه کوي درې موردونه یاد کړل. له پاکستان څخه د وسلو انتقال په غیر قانوني ډول، له خلکو سره د وسلو موجودیت، او د یو شمېر پوستو لنیول وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو لویدل.
مرز مشترک با نورستان و پاکستان، موجودیت سلاح غیر قانونی در منطقه به شکل بسیار گسترده و زیاد، اینا همه عوامل هستند که سلاره در مناطق شمال بیشتر
تا. په ځینو مواردو کې ویل شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پر خپلو وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا احتمال په کلکه ردوي. ښاغلی وزیری وایي چې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو ناامني تازه نه ده پیل شوې، بلکې له څو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته فعالیت کو او وسلې ورسولې دي.
مهمه خبره دا ده چې مخالفین د دولتونو لپاره تولید شي چې فعالیت کوي، ځکه سرحدات ټول تړلي نه دي. د افغانستان ډېر اوږدې سرحدات دي د جمهوري هېوادونو سره، او ټول سرحدات زموږ تر اوسه پکې داسې مطمئن تړل شوي نه دي چې دوی ونشي کولی چې وسلې او مهمات هېواد ته داخل کړي. او بیا په شمال کې په فاریاب کې سرحدو کې کندوز کې په خراسان کې ټول کار کې جګړې وي. ځینې د دې د شیری نه مخالفینو خو هغه هم د اعتمالات کول، ځکه یو پریا کده ما چې هغه کولای شي چې د اعتمالات د بدخشان لري کی نه یا مثلا د نور لري کی، مګر دا مثلا چې د امنیتي ځواکونو نه د اعتمالات کی او وسیا
خیبه کامل اندو. د رواني اونۍ د یکشنبه پښپا وسلوالو طالبانو د برښان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه وکړل، چې په نتیجه کې ولس پولیس ووژل شول او شل نور ژوبل شول. تر دې یو میاشت پخوا په ورته حمله کې چې د برښان په جرم ولسوالۍ کې شوې و، په لسکونو امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو له لوري لنیول کېدو وروسته ووژل شول. په کندوز کې امنیتي ځواکونو وروسته له دې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخاوني ولچې د شار لمنو ته ورسېدل. د دغو نشټو په نتیجه کې د کندوز د والی په وینا لز زره کورنۍ مجبور شوي چې کورونه پریشتي. دا کسان له هم په خورا سختو شرایطو کې اوسي.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
له یو خوا په شمالي ولایتونو کې نامنې او بل خوا طبي پیښې په بغلان ولایت کې د سیلاونو خبره هغه څه دي چې تاسو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبرونو کې په اړه واوریدل. د موضوع د لا تفصيل او نور جزئیات لپاره له سیمې څخه زموږ همکار بشیر احمد غزالي را سره د ټلیفون په کرخه ده. غزالي صاحب بیرمنی وکړي.
گوهر خان بابری ولسوال بغلان مرکزی در محل حادثه که عمق حادثه بود، فابریکه قند بغلان، ابرادی آزادی گفت که تعداد فامیل هایی که یا منازل مسکونی که تخریب شده نزدیک به 700 منزل میرسه و یک نفر کشته و 11 نفر هم زخمی شده و تمامی خانه هایی که تخریب کلی شده یا قسمی، باشنده های از یا آواره و بیخانمان شدن، فعلا به باغ‌های دور از محل یا دور از خانه هایشان زندگی میکنن که نیاز به غذا و سرپناه دارن. در اونجا تیمی از امداد که از سرمیاش و کمیته ملی مبارزه با حوادث بود اونجا رفته بودن، اما اجالتا برشان فقط یک مدرسه دینی مقدار غذا کمک کرده بود و اینا دیگر نیازمند شدید به کمک های اولیه بودن.
بله غزالی صاحب، دغه مرسته چالو خو ورته شوی دی د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا او کنه د ولایت د مقام لخوا؟
ریاست مبارزه با حوادث رفته بود برای بررسی و سرمیاش هم رفته بود برای بررسی که اینا با خود مواد امدادی نبرده بودن. تنها یک مدرسه دینی که در اونجا بود او به هر خانواده 30 نان توزیع کرده بود و امروز چاشت هم برشان آمادگی داشت که غذا توزیع کنه. اینا میگفتن که ما گشنه هستیم، تشنه هستیم، خانه ما کلن زیر آب رفته، هیچ چیزی برای خوردن و برای پوشیدن نداریم، باید کمک های عاجل برای ما برسه. اونجا ما با ولسوال بغلان مرکزی صحبت کردم، گفت ما تقاضای کمک عاجل از مرکز کردیم، از ولایت کردیم و مسئولین کمیته ملی مبارزه با حوادث که اونجا حضور داشتن، اونا هم گفتن که ما اجالتا تدابیر کمک های اولیه را برای ازیا میگیریم که بتونیم حداقل در حال حاضر ما شکن یا زیار سیر بکنیم، برای ازیا سرپناه بدیم که امشب چه باید بکنم.
مننه د روغتیایی خدمتون لپاره هم آیا اړتیا شته د دارو درمل لپاره څنګه؟
اینا می گفتن که خب ما آب آشامیدنی ما هم قطع شده و آبی که ما باید بنوشیم از او آبهای آلوده و گندیده است و ممکن است به امراض گوناگون مصاب شویم، اما اونجا کدام هیئت یا کدام کسی از مرکز صحی به اونجا یا از بغلان مرکزی یا از پلخمرید نبوده اونجا که به حرفای از او گوش بکنه یا به حالات از او رسیدگی بکنه.
مننه خغل غزلی، مننه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
او دا هم د کابل چاپ ورځپاڼو نننۍ غونډه کتنه چې اسد الله لودي نړولې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصره تر ډیره له امریکا سره د امنیتي سند د زینو مادو نقص او کابل ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو اغیز او تازانګړي کړی دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا افغانستان ته په کوم نظر ګوري. په سرمقاله کې راغلی چې امریکا د افغانستان پر ځای پاکستان ته هغه وسلې او هلیکپټرې ورکړي چې په افغانستان کې کارولې دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان چارواکي باید له امریکایي چارواکو پوښتنه وکړي چې ولې وسلې او نور تجهیزات پاکستان ته ورکړي دي. انصار ورځپاڼه بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکا له افغانستان سره د لاسلیک شوی امنیتي سند 25مه ماده نقص کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیر اونۍ امریکا پاکستان ته درې او یا جیټ الوتکه او هلیکپټرې او د غراز 304 او یا زرهي موټر ورکړي دي. د مطلب لیکوال د زینو افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا دا کار د امنیتي سند د 25مه ماده نقص دی. لیکوال ویلي دا مهال افغان ځواکونه تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري او امریکا باید د پاکستان پر ځای افغان ځواکونو ته دغه تجهیزات ورکړي وای. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه یو مطلب کلیکلی چې د پاکستان د استخباراتو مشر تیر اونۍ له ولسمشر غنی سره لیدلی، خو د دې خبرو جزئیات پټ ساتل شوی دي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی مشر امر الله صالح په حواله لیکل شوی چې د پاکستان د استخباراتو د مشر دا سفر د پاکستان د غولونکو سیاست دوام دی. په مطلب کې د افغان چارواکي په حواله چې نوم نه دی خودل شوی راغلی چې په دې لیدنه کې رضوان اختر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. او په پای کې حق اونیز بیا هم د موضوع ته په اشاره لیکلی چې د سولې ناصرګند برخلیک او کابل ته د پاکستانی پلاو بې ګټې سفرونه. په دې مطلب کې راغلی چې کابل ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر او صدر اعظم سفر او دغه راس په پټه د هغې هیواد د استخباراتو د مشر راتګ د دې سرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد یو پټه لوبه پیل کړي او اړخونه به یې وروسته څرګند شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لپاره یې داسې بشپړ پلان جوړ کړی تر څو د لویو وچې سیالۍ پیل په بریا وکړي. یوسف خان ځدران سره په سټیډیو کې دی او راپور لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ او شل ورځو سیالیو کې د بشپړ حضور څخه وروسته د ټیسټ سیالیو امتیاز اخیستلو تابع نیولې ده. د کرکټ بورډ چارواکي وایي ملي لوبډله د جون په میاشت کې د انټر کانټیننټل یا لویو وچو کپ سیالۍ پیلوي او هیله لري چې د سیالۍ پیل له بریا سره وي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې د کرکټ د پرمختګ لپاره پکار ده چې ملي لوبډله د ټیسټ امتیاز واخلي او د دغه کار لپاره د لوبو ګټل خورا مهم دي.
دغه انټر کانټیننټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي د زمونږ د کرکټ په پرمختګ کې. چې په 2018 کال کې د فائنل کې د فائنل کوم لوبډله وګټلو هغه ته ټیسټ سټېټس ورکوي. دا ډېر زمونږ لپاره ډېرې مهمې لوبې دي، بلکې زیاتې زمونږ د لکه څنګه چې په خوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کولو د کرکټ په افغانستان کې. همدغه شان ته دغه انټر کانټیننټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي.
نوموړی وایي دای کپ سیالیو په لړ کې به افغان لوبډله لومړۍ لوبه د جون د میاشتې په دویمه نیټه له سکاټلینډ سره په هیواد کې وکړي. کرکټ بورډ وایي دا څلور ورځنۍ سیالۍ ده او د تیاری په خاطر یې لوبډلې ته د هیواد دننه او بهر تمرینات برابر کړي دي. د بورډ د چارواکو په خبره افغان ملي ټیم د څو ورځو راهیسې دې لوبو ته د چمتووالي په خاطر په ننګرهار کې تمرینات او سیالۍ پیل کړي او د 15 نورو ورځو تمریناتو لپاره لوبډله انګلستان ته لیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي په ننګرهار کې د تمریناتي کیمپ څخه ازادي راډیو ته وویل د سکاټلند سفر د ټول لوبغاړو د سکاټلند سفر لپاره ټول لوبغاړو ښه تمرینات کړي او ورته تیار دي.
راتلونکي ټول به ان شاء الله امید دی الله مچ ان شاء الله ډیر خټور وي الکان ډیر ان شاء الله ډیر کانفیډنس کی دي ډیر خوشاله هم ان شاء الله دغه مخ کې دا رقم چې کله مونږ کیمپونه لګیدل د فوډې مخ کې دا رقم چې له باندې کېدل تمنه تي دا لون بنای ځل چې کله په افغانستان کې مختلف یو کله سفر باندې لرو خپل وطن کې لګی خپل پرټیسی مشونه کو ان شاء الله دا کانو ته خام ده دي.
افغانستان په 2010 میلادي کال کې د لوی وچو د سیالیو د اتلوالۍ جام ګټلی وو، خو په 2014 کال کې بیا د دې سیالیو اتل آیرلند شو.
سات د افغانستان په وخت د ماسپخین 2:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو سر ټکی راوړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لنن لنه پیلې دوه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وايي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر یې نه وي تب ان جګړې خپل اوج ته رسیږي. د هغو اوو کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوځي اډې ته یوړل سول چې د می په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپتر د لوېدو له کبله وژل شوي وو. سعودي عربستان په یمن کې د بشري مرستو رسول لپاره د 15 ورځو اوربند اعلان کړی دی. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازی جرمني د بریا د اویایمې کلیزې په مناسبت پوځي رسمي گذشت وسو. د استرالیا پولیسو پرون په ملبورن ښار کې یو ولس کلن هلک نیولی دی. پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه ښار کې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی وو. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه او نجيبه زمان.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې روان مالي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د هیواد 14% پراختیا بودیجه مصرف شوی چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی نن ازادي رادیو ته ویل چې شاید د مالی کال تر پای 80% پراختیا بودیجه مصرف شي، حال دا چې تیر مالی کال ټول 40% انکشافي بودیجه مصرف شوی و. د مالی وزارت وایي تر دې دمه د افغانستان کورنیو چارو، مخابراتو، اقتصاد او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو خپل بودیجه په منظم ډول مصرف کړي، خو د اوبو او انرژي، کانونو او پټرولیم او د امیر روغتیا وزارتونو بودیجه سمه نه ده مصرف کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې پر دولتي ادارو عمده انتقاد ده چې خپل پراختیا بودیجه په سمه توګه نه لګوي. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایع ریاست چارواکي د خصوصي سکتور د وضعیت په اړه اندیښنه لري. په دې اړه د شنبه په ورځ په بامیانو کې د سوداګرۍ او صنایع ریاست او خصوصي سکتور ترمنځ یو غونډه هم جوړه شوې وه او د خصوصي سکتور د ستونزو په اړه پکې خبرې وسوې. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایع ریاست امیر علي رضا حسن ازادي رادیو ته ویل چې د بامیان ولایت سیمه ایز ادارې او مرکزی حکومت په دغه ولایت کې خصوصي سکتور ته پاملرنه نه کوي او حتی د جنو سوداګریزو شرکتونو کارونه هم مخ په ټپه درېدلې دي. دوی وایي چې حکومت خصوصي سکتور ته اسانتیاوي برابر نه کړي، په دې ولایت کې به فعالیتونه نور هم کمزوري شي. او د افغانستان ولسی جرګې نن د مالی چارو د قانون طرحه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه. د ولسی جرګې مالیه او بودیجوي کمیشن وایي چې دغه قانون 15 ماده لري. د دغه قانون په عملي کولو سره به د مالیه ورکولو چارې منظمې او د مالیه ورکونکو حقوق به خوندي سي. له دې وړاندې داسې انتقادونه و چې حکومت مالیه ورکونکو ته لازمي اسانتیاوې نه دي برابر کړي او په دې برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني اتیا پوله، یو یورو 15 افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني نوي پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 18 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 اویا افغاني.
د خزو د حقونو مدافعین اندېښنه لري چې په افغانستان کې د خزو وضعیت ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. په هیواد کې د خزو د حقونو د دفاع لپاره قوانین شته، خو د هغو قوانینو تطبیق لا تر اوسه یو ستونزمن کار ګڼل کیږي. ویل کېږي خزې ډېری وخت خپل ستونزو د هواري لپاره محکمو ته ځکه نه ځي چې یا ورباندې د عدالت باور نه لري او یا هم نه پوهېږي چې محکمه څه ډول د دوی مرسته کولی شي. نو ځکه یو شمېر خزې د جرګو له لارې خپلې ستونزې حلوي، خو جرګه بیرته هلته سوي چیرته چې ورسره تاوتریخواله شوی وي. خاطره له هغو افغانو ښځو څخه ده چې د خپل کورني زور زیاتی شکایت یې محکمې ته کړې، خو تر اوسه یې قضیه بې نتیجې پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه په یو راپور کې.
خاطره هغه 30 کلنه افغانه ده چې د خپل پلار له خوا د جنسي تیری په پایله کې د هغه د دوه کوچنیانو مور شوه. خاطره وای لډیره کوچنیوالی ور باندې پلار جنسی تیری کاوه او ټول خپلوان یې خبر وو، خو هغه په دروغ ویلو تورن کړه او د مرستې پر ځای ورته ویل چې خپل پټه وساتي. د دې په وینا پلار یې د دې لمور سره هم ناوړه چلند کاوه او مور یې څو ځلې داسې دبولې چې به هوښ بسوه او دې ته د مرګ غواښونه کول. له هغه ورسته چې خاطره د وینجلی مور سو، پلار یې ور باندې لبل چا سره د اړیکو تور پوري کړ. خاطره
ته ټول پیری له صدا کار باندې راکړای او فرما کا ثابت ہے شو عین ایمن جای چې ایمن نه ماینه دل تا واسه څه چې دی را و چې دغه اندغه مشمن اندغه سړي نه ده او ما واسه سره کافی نشته کوم څه دولت را تاسو تر څه پورې را تا قضاوه نه وکړای.
که څه هم د خاطرې پلار له یو کال راهیسې بندې دی، دا بیره لري چې د رشوت په بدل کې به هغه ډیر ژر را خوشي شي.
ما ته به ویل چې که دولت ولا شي دولت هم ما ته کوي چې څه هیڅ حق او مرګ کوي نه
د امریکا د سولې انسټیټیوټ د ورستی راپور لمخې باور کیږي چې شاوخوا 80% افغان شذې لږ تر لږه یو ځل له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ویل کیږي هغه شذې چې له غیر رسمي دودیزو شوراو یا جرګو څخه مرسته غواړي بیرته خپل هغو کورونو ته لیږل کیږي چې پکې ور باندې تشدد کیږي. خو د دې کار ځینې بیلګې په رسمي سیستم کې هم شته. خاطره وای له دې مخکې چې پلار یې بندسي، درې ځلې دولت ته د خپل پلار د تشدد پر ضد شکایت کړی وو، خو هیڅ چا ور باندې غوږ نه ونیولې. اخر دا اړسوه چې له یو تلویزیون سره مرکه وکړي او خبره یې راپورته سي، خو پیغور او ملامتي د دې پر غاړه واچول سو.
کاجې به سره باندې غل مغل کوو ماته یې چې دا مشمن د چیشته ساتلې دا به دا وخت خپل ځان باندې مونږ او دا مشمن د دې مګلې چې څه تر څه دې ژوند دی ما چې څنګه زه راځم تاسو ته چې څه څه کوم سوال هم لرم
د افغان شوزو د حقونو فعال سمیره حمیدی وای د شوزو پر وړاندې تشدد ځکه زیات سوی چې ډیری شوزي لخپل حقونو او د هغو قوانینو چې د دوی د حقونو دفاع کوي په اړه نه دی خبري. د دې په وینا په هیواد کې د شوزو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې قانون سته او اوس د دې قانون د تطبیق وخت را رسیدلی دی. میرمن حمیدی وای موږ تل تثبیت کړی ده او کوی چې له دې وروسته موږ یو قانون لرو چې یو قوي قانون دی. اوس باید د دې قانون د پلي کولو په سرکار پیل سي ترڅو موږ وکولای سو د دې قانون تطبیق په جدي او شتوګه په ټول افغانستان کې ترسره کړو. د دې په وینا که څه هم په قضایي سیستم کې اداري فساد سته، خو جرګې د قضایي سیستم بدیل نسی کېدای ځکه چې په جرګو کې لا غیر عادلانه پریکړې کیږي او زیات وختونه د جرګې غړي د یو بل په ګټه تر انصاف تیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان شذې د هیواد پر قضایي سیستم بې باور دي او وایي چې په سیستم کې اداري فساد دی. په دغه راپور کې راغلي چې د شذو پر وړاندې د تشدد یوازې 15% قضیو پریکړه په رسمي توګه سوي او 15% قضیه د غیر قانوني پروسې له طریقه تر سره سوي. په دغه غیر قضایي پروسو کې شوراوي او یا مذهبي چارواکي شامل دي. خاطره وایي پر قضایي سیستم بې باور ده. د دې په وینا پلار یې غوښتنه کړې ده چې دا هم بندې کړای شي. دا بیره لري چې محکمه به د دې د بندي کولو حکم ورکړي او د پیسو په بدل کې به پلار را خوشي شي.
آزادي رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
هغه کمیسیون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې لتیرو لسو کلونو راهیسې فعال وو، ننګرهار ته د ولسمشر غنی له تک سره منحل شو. خلک او دوکانداران له دې پرې کې خوشاله دي، خو غوښتنه یې ده چې مرکزی حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو یو شان عملي شي. په دې اړه له ننګرهار نه زموږ همکار شاه محمود شینواره راپور لري.
د ننګرهار د اصناف اتحادي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغاني د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسون له لسکلن بهر روسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادي مرستیال حجی عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه کمیسون د دې پر ځای چې افغاني رایجی کړي، بلکې له دوکاندارانو څخه به د جریمې په نوم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی، د خپل سفر سره سمي یاد کمیسون لغوه کړ. د ده په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوښ دي، خو ترې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلخ پر ضد یو جدي حکم صادر کړي چې له مخې د دې کرنسۍ هر کاروونکی مجرم وپیژندل شي.
بوجیباس راځي دغه مخنیوي نه کړي، اما دکاندار جرمانه کړي. دا د جمهور رئیس صاحب نه زما نه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پر دې اثر نه لاس واخلي او خپل اثر په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وای د کلدارو چلخ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولې، ولی خپل دکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولې.
چې موږ څومره ارزیابي کړې اقتصادي نقطې نظر نه، چې زه ګورم دکانداران ډېر زیات متضرر دي پر دې اثر باندې چې اجناس خرڅې، ځکه هغوی به بیا بل اثر ته اړ لکه کلدار خرڅې بیا ډالر اخلي. په دغه تبادلو کوم ډېر متضرر کېږي او په فروشات کوم، او دغه کوم کلدار چې دي دا په ځای ولاړ نه اکثر همیشه دا پیسې د ډالر په مقابل بل کولیګي او جګیګي نو ټول دکانداران په دې کې متضرر دي.
له دې وړاندې په وار وار دکاندارانو د یاد کمیسون د فساد په اړه غږ پورته کړی وو چې دا کمیسون د افغانیو پر اجولو کې اغیزمن نه دی، ولی هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسون مناسب لاره بلله. اوس د جلال آباد ښار دکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلخ مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دکانداران، بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپیژندل شي او قانون د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
تر موږ لا چې دوی د لاخه کچر د دوی د عام باندې کنه مثال دلته افغاني رواج کینو دای د لاړ شغل شرکتونو ته اغه وی ته دی و چې د عمل تاسو مثال په ډالرو یا په کلدارو مخر شو دا تاسو په افغاني کنه موږ به په افغاني کو نو دوی دا خو په شنه ګرګرا ټول مشکل چې دکاندار تر غون شوی دی.
زمونږ ګلزار دی دکاندار یې مات نو بجو حکومت به دې کې قوي اقدام ولري، او دا یوازې په دکاندارانو نه بلکې دا په ټول چارواکو باندې څومره خرید او پروش کیږي سبا، او دا په همدې ترتیب باندې زماره ده چې دوی په هغه باندې دا فشار راوړي او دکاندارانو ملامت کنه.
د کتونکو په ان اوس هم د پخوا په چیر په لوی کاچا کلداري په غیر قانوني توګه افغانستان ته راځي، خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دینول شوی او نه هم لچانه دا پښتنه شوی چې دا پیسې د کوم موخه لپاره د هیواد ته راځي. دوی وایي کچېری د ډیورن پر کرخه د پیسو په غیر قانوني شکل رالیږد بند شي او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم وپیژندل شي، د دې سنځه مخه به هم ورسره ونیول شي.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو تاسو د محل د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ یاست. د افغانستان د امریکایي وزارت وایي چې په کابل ښار کې نه خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي او د 23 نورو فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکایي وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې یاد روغتیایي مرکزونه په تیرو دریو اونیو کې دغه وزارت لخوا د یو ګډ هیات تر څیړلو وروسته بند شوی دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د روغتیایي وزارت پر دغه کار خوښي څرګندوي او وایي دغه پلان باید په ټولو ولایتونو کې یو شان پلی شي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په داسې حال کې چې د خصوصي روغتیایي مرکزونو د ټیټ کیفیت او خدمات په اړه انتقادونه موجود وو، د امي روغتیا وزارت په یو بیساري اقدام کې نه خصوصي روغتیایي مرکزونه بند او د 23 نورو فعالیتونه محدود کړل. د افغانستان د امي روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا ګام د امي روغتیا وزارت لخوا د یو ګډ هیئت د سیړونو تر پای ته رسیدو وروسته پورته شوی دی. د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیاتخانې او د عاجل اتاق نشټوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او نظافت نه مراتول هغه څه دي چې له عمله د یادو نهو روغتیایي مرکزونو فعالیتونه بند شوي دي. په دغه روغتیایي مرکزونو کې علي سینا، سپینغر، مداوا، شمس الرحمن ترکی، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د امی روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دیاړه داسې ویل:
از جمله 54 شفاخانه کې نظارت شوه،
دی وايي د هغه څلور 15 په روغتیا مرکزونو له جمله څخه چې نظارت شوی دي، نه به باید داسې دي چې باید وتړل سي. او نن موږ رسمن اعلان کوو چې دا نه به روغتونونه د فعالیت اجازه نه لري، ځکه چې خلکو ته د روغتیا خدمات په برخه کې لازم خدمات نه دی وړاندې کړي. ډاکټر فیروز یاته کړ تر څو چې د روغتیا مرکزونو ټاکل شوی معیارونه پر نه کړي، د فعالیت اجازه به ور نه کړل سي. هغه ویل چې دغه لړۍ به په راتلونکي نور ولایتونو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه چې دا وزارت په دې وروستیو کې د 24 بهرنیو کمپنیو او 119 کورنیو شرکتونو چې افغانستان ته به بې کیفیته درمل واردول فعالیتونه هم بند کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه 24 بهرنی شرکتونه د دې سره صف نه درلود او پاتې 119 کورنیو شرکتونه چې هیواد ته بې کیفیته درمل واردول هم بند شوي دي. پر همدې مهال د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د روغتیا وزارت پر دغه کار خوشی شي او وایي چې دغه پلان باید د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو شان ته عملي شي.
د قانون نه خلاف کاری او د عوامو په ګټه نه وي، او دا کار تاسو بند کړی موږ ته منلو وړ ده چې هغه شخصي جوړې شوې او شخصي د چا په ګټه وي یو کس په ګټه وي، هغه موږ ته نه دی قبول، هغه چې بند شي خي
د شیخ دم نه خوري دی په عملي کې سره او د بکیفیت دواخانی او مثلا به تجربه ډاکټر ایس په ځی کاروبار کې باید مخنیوی ونی شي. اوسې کنه د دې لپاره چې خلک لدی شي شفایابه چې خدای دې کړی سي مریضان سي.
دی وای چې دا اقدام باید یوازې د کابل ښار پر محدود نه، بلکې د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځول سي. شاریان وای چې په دې کار سره به په هیواد کې د بې کیفیت درملو د کارولو د مخنیوي ترڅنګ په خصوصي روغتیاي مرکزونو کې د روغتیاي خدماتو معیار لوړ سي. دی وای چې د روغتیاي وزارت باید په دغه پروګرام کې د خصوصي روغتونونو ترڅنګ دولتي روغتیاي مرکزونو ته هم پاملرنه وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
دوستانو، خبری موضوعات مو هم دوم راول. وز هم ده زوانان لپارا ده تند چنگ و نیزخ پراونه چه نورگل شفق چمتو کرده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. د خونځي او ځینې زده کوونکي لچا څه ګیله لري؟
مونږ ته کتاب نه راکئ.
په خپل امام څلور کتابونه کم دي.
والا استادان وای بس نو وای مشکل دی وزارت معرف دی نو
وزارت طرف دغه کې خط کړه پروشي کې دلته مونږ زوبې شه دوه غونه په بای باندې خلو.
دوی ته به کله کتابونه ورسیږي او په ښار کې د دغو کتابونو د خرڅون خبره څومره سمه ده؟ دوستانو، په دې تاندې څانګې کې دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې او ورسره یو ځوان شاکر عزیزي در پیژنو چې خپل ژوند یې په خپله بدل کړی دی. زه نورګل شفق یم. ګرو په افغانستان کې تعلیم واړیا یا مفت دی. دولتي خونځي یا پوهنتونونه د نورو ځینو هیوادونو په څیر کوم فیس میس نه اخلي، یعنی تر لومړنۍ زده کړو رانیولې بیا تر لیسانس درجې پورې زده کړې وړیا دي. په پوهنتون کې نه، خو په خونځیو او لیسو کې زده کوونکو ته کتابونه هم د پوهنې وزارت لخوا ورکول کیږي. خو د دغه سپینګیری منوګل زړه ولې ډک دی؟
وو درګړه دوی رانو خړ ډالر راځي پټي خپل بډنګونه جوړي. غریب د حاله خبر نه دي چې مجبور ستانه مانه والي مزمکه ګرو یا مال خاص کوته تعلیم پیوکو خلوب بچی منور دي دوغو د قلم کتاب چې نه شمته چې مکتب تلار چې معلم صاحب توای چې ورسره داند کتابونه والا نو ته څنګه دولت خو قلم کتاب چې اخر شیخ مال ته خو دا مسئولیت لري چې کتاب ورکې ته تعلیم وکې نو ته چې کتاب نشور کول نو هغه خرڅې غلو چوای خلی بازار ته راځو هغه کې خاص کړه پروشي کې دلته موږ زبې شه دوغو نه په بای باندې اخلو دغه حال د ورور
ماغه دولتي کتابونه اخلي
ماغه دولتي کتابونه ماغه ساړه کتابونه نو دې ته ځان می دغه د تاسو اسلام دغه رحم ترحم چیرته لاړ موږ وایي تعلیم کو دوی نه پری تعلیم ته نشو رسیدګی نشو کولای
یا دومره مشکلات دي چې سړی تعلیم هم نشي
نشي کولای کنه اوس تاسو نه پر کور دته د بچو ته ډوډۍ پیدا کی کته تلو نه پر باندې تعلیم کې تعلیم په بای ځوانان چې برتون د غوګو ته ویږي څوک پلس پروش ته څوک کبار پروش ته څوک لام پروش او د کار سره من کې ورک شو سید زغ شم ګډایګر شم لارې په سر ناسم نو د ما بچی ولې ګډایګر کوي ما سره کومه کو ګډا بچی ورس نو سبا د حکومت به جوړ شي سبا یې نه جوړ شي
خدای دې وکړي چې دا ټول مشکلات حل شي ډیره مننه
د مشکلات به حل شي دوی ته خدای اصلاح کړي
امين
امين مګل کاج سلام علیکم
قلا کل وړ برجنا م جوړا ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړ کا و چډو ډي اخرى قلم را واخلا و دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ
موږ د کابل په څو لیسو ګرځیدو چې زده کوونکي څه وایي رښتیا هم دوی ته کتابونه نه دی رسیدلي او کڅنګه
نوم مې مایل فقیریار دی زمنګ مکتب شته عبدالهادي داوی دی موږ ته کتاب نه راکای چې راکای نه دانه یا اته دانه راکای بیا موږ ته وای چې تاسو کتاب نه لرئ استاد هم په موږ باندې امر کوي چې تاسو لاړ شئ خپل واخلئ دا کتابونه چې موږ ته نه رسیږي کېدای شي چې موږ پکې ناکام ووزو
نو مې عرف ګل دی محمد هاشم اندول دی نه هم ټولګي زکوونکې هم کتابونه ځینو شاګردان ته هیڅ نه رسیږي په خپل هم څلور کتابونه کم دي خارګې پیدا کی خو چاپ ډیر خراب وي
نوم مهناست متعلم د تاجور سلطانه کی از مشکل اساسی کی د مکان
زما نوم هنادا زه د کابل د تاجور سلطانه لیسې زکوونکی يم د کابل د خوانځي خصوصا زموږ د خوانځي اساسی مشکل دا دی چې کتابونه نه لرو ډیرو کم زکوونکو ته کتابونه رسیدلې دي ټول شپارس مضمونونه لرو چې اله د دوه مزمنو کتابونه یې راکړي شپږی ما په خپل اخیستی او نور پاتې دي
کتابو مونږه که باید بخریم
زما نوم جواد دی کتابونه ور اخیستم د خو بازم مشکلات سره وسه پورې هغه شاګردانی او کتاب یا د کتاب کمبوتی سره مخ دی او والا استادانو بس نو منتظر منگم کراش نو مشکل دے وزارت معرف دے نو استادانو جن کتابوں نے ادارہ مثال سے دل تنش دے مجبور تا سے بازار کے
ہم جولو دے کابل پہ پلی باغ عمومی کی دا سڑک غاڑی گن کتاب لورون کی مختلف کتابوں نے خرچوی کچھ ہم دغا کتاب لورون کی دا نہ منی چی گوا کی دوی دولتی کتابوں نے خرچوی او پدی اڑل خبرو کولو ڈڑا ہم کوي خو د عبدالحادی داوی لی سے یوز دکون کے مائل فقیریار وای چی دغه کتابوں پر شا لیکل شوی چی خرڅونه منه ده خو بیا یې هم ځینی خرڅوي او د همدې لیسې یو بل زکهونکې بیا بل سوای
کوم څوک چې دوه دانه کتاب ورسېږي هغه لکه چې دری ده دوه دانه اخیستی دي یو دری زی خرڅوي بل څوک زی هغه کتاب اخلي خار کې پیدا کیږي لکه باغ عمومي مکریان قرطه سفروشان کې دا ځایونه کې پیدا کیږي دا کتابو شاته لیکل دي چې تاسو چې دا قانوني
له باندې لیکل شوی چې خرڅونه بند دي
بند دي
بازار کې ولا دا اصلي کتابونه نه پیدا کیږي دا رنګ چې کوم دی او دا ساده کتابونه دي نو سیاو سفید نو او هغه نور چاپ کړی دی او دا د اکسونو شان هم دا ځینېم ای نخ کارینو مشکلا لګیا ګاندرسنن فرق دی نور کتابو
ته دغه کتابونو د خرچون خبره مو د پوهنی وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل سره شریکه کړه د پقاول
د معرفت کتابونه چې د معرفت پیسې ور باندې لګیدلې دي غی پلورل او پیرل د جرم ده هغه کتابونه چې په بازار کې دی هغه معرفت نه دی چاپ کړي زموږ د ټول کتابونه په ویب سټ کې په هیواد کې دننه او بهر د کتابونو د سافټ د موجودوالي لپاره په ویب سټ کې پراته دي هر څوک هغه ډاونلوډ وای سي دی دغه ډاونلوډ نه په استفاده خصوصي خبرندوی مرکزونه دا چاپوي او پلوري په بازار کې دغه کتابونه پلورل کیږي لدین ور هاخوا د معرفت چاپ کتابونه ز خپل وخت نه وخت بازار ته زمو نه دی لیدلی
ملګرو د خاغلی حقمل په وینا دوی د لومړنۍ زدکړو یا ابتدایي خونځي زدکونکو ته کتابونه رسولي خو د لیسو زدکونکو ته تر دې مهاله د کتابونو پر رسولو کې پاتې راغلي دي ما ویل نو کله به هغه ته هم کتابونه ورسیږي د ښاغلی حقمل جواب وو.
د دې لپاره چې خونځي ماشاءالله بخی ډیر دي، د زده کوونکو شمیره هم ډیره ده، نو متاسفانه لا هم ټول مکتبونو ته 100% کتابونه نه دي توزیع شوي. په ابتدای دوره کې زموږ مشکل حل ده، اما په متوسطه او لیسه دوره کې موږ د کتابونو کمښت سره مخامخ یو. د دې کمښت مخنیوي لپاره موږ درې پروژې نوې طرحه کړې. د دې درې پروژو په عملي کولو سره به ان شاء الله د وډی تر نیمای پورې دغه ستونزه هم حل شي او ټول مکتبونو ته به مکمل سیټ کتابونه ورسیږي.
ولی د دې لپاره مخ کې پام نه کېده چې
موږ د دغو کتابونو د کمبود د پوره کولو لپاره دوه کاله مخکې پلان درلود. متاسفانه زموږ بودیجه بیرونی بودیجه ده. دا ستونزه ما شریکه کړې همیشه د وزارت له مقاماتو سره هم او د وزارت د مقاماتو له طریقه د ولسمشري مانی سره هم شریکه سوې. په ټوله کې د افغانستان د حکومت د پراختیايي او خدماتي کارونو د خپل وخت نه کېدو یو ستر لامل دغه ده چې زموږ بودیجه اختیاري نه دي، زموږ بودیجه خپل نه دي. هغه بیا نتیجه ده چې هر شی په خپل وخت لاسته نه راځي.
مننه چې تاندې څنګه اورې. دوستانو په سر کې مو د سپینګيري مڼوګل په خبرو کې واوریدل چې ویلې زه په ماشومانو درس وایم، خو که کتابونه ورونه رسیږي نو دا به د ورځ به زما ماشومان هم له درس لري کړي. خدای دې نکړي ځوان شاکر عزیزی نه بیا نږدې اوولس کاله پخوا په افغانستان کې د کورنیو جګړو له کبله درس پاتې شو او له خپلې کورنۍ سره هلمند ته په کډه کولو مجبور شو. دی وایي کتابونه میتابونه هر څه وسوځېدل او هلمند کې هم کله په اوبو جنگ او کله پر پوله پټي. دی د هماغه وخت کیسه کوي.
د کابل څولاړو هلمند ته په هلمند کې تقریبا اونی ویاتنی وکلونه د حسابي په حساب باندې زغه په اسلام کوچنی شاکر عزیزی بسګر سولم غنم جواری و نور شان بودا به مکرل وری بلګمو بیا مو دغه د بسګری او پر وبو باندې جنگ او پر درخت باندې جنگ او پر میوه باندې جنگ او پر دې شانو جنگونه ډیر کړهونه مليدلې. بیا مو بیرته رالو کندهار ته نظام واوشتي کرا کرم بیرته خپل مکتب شروع کړي.
کله چې بدی ورځی لاړی او د خونځي او ټاله وکړنګ دي همزولو نو شاکر عزیزی هم څک شو. دی وای په خوب کې به خونځي ته روان وم، ورځ راغله هماغه خوب په امید بدل شو او رښتیا شو چې یو ورځ زه د حقوقو پوهنځي ته ورسیدم او د ژورنالیزم په ډګر کې مې هم عملی کار وکړ.
کله کله خلک وای چې یو څوک امید لري یا هغه نه یی چې ډیر فکر پکښ کې هغه په خوب بدلیږي. ما به د طالبان په وخت کې دا خوب لیدي چې زه دی ډیر ښه مکتب فارغم او په حقیقت کې دا د دې بایستو چې زه په 2003 کې د کندهار افغان ترک لیسې ته شامل شوم. هلته به موږ ته د الهام راکول کېدی کچیر تاسو ښه درس وایس موږ ترکیه ته بیايو، یعنی هلته به په خارج کې تحصیل وکړي مډالونه به واخلي. ما ډیره هڅه کول بیا د ترکیه ژبې په برخه کې ولاړم ترکیه ته په 2003 کال کې په نړیواله ساته مسلره مډال راوړی افغانستان ته د یو سل سوال وسوم لکه تو څخه په زمن کې ما د مطبوعات سره ډیر علاقه و. ما هم غوښتل چې زه دې ملته اکسم، یعنی ما ته دې مې وسنځ خلک غواړ ونیسي چې زه چې سوایم خلک دی واوري خوښ دي کې. بیا مطبوعات ته لمه خکړل د حقوق سره مې علاقه مندې و، نو بیا مې حقوق ولوستل.
روانم حوصله مې دل وی دلې پاسې دلې اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې.
دوستانو خاغلی عزیزی د دې ترڅنګ چې آنلاین پښتو ډیکشنری جوړ کړي په غنو هوادونو کې د افغان ځوان په استازیتوب په لسګونو کانفرنسونو کې ګډون کړي او وایي چې زما په لیدو به د افغانستان په اړه د بهرنیو ځوانانو مفکوره بدلیده.
په لاتین امریکا کې د آی ټی یو سازمان دی د نړیوال د مخابراتو د سازماندی داسې و د غیر نومې دی پښتو چون زه د پښتو ډیکشنری په برخه کې کار کوم په دې مورید وربلل سوی وم. سویډن ته چې پلا بلل سوی یم او بیا مې بولی هلته د ځوانو رهبرانو روزنیز پروګرام وو. سویس او هندستان ته د ورلد اکونومیک فورم د خواص اقتصادي پروګرام وو. سنگاپور کې د ځوانو سیاسي رهبرانو ترینوان لاندې ټریننګ وو چې دا اولی په سنگاپور کې وو، دوامې په ماليزیا کې، درېمې په اندونیزیا کې، څلورمې په برلین کې دی د آلمان. زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم، د غټ تجار زوی هم نه یم چې ما دي خلک دعوت کړي چې پلانکی خان دی راځي. دې پروګرام اعلانې دته ما په کراتو غو اپلیکیشن یا درخواستونه لیږلې دي، یعنی داسې وختونه راغلي چې ما په یو میاشت کې شپږ وو نړیوال کانفرنسو ته اپلای کړې دي، درخواست مو لیږلې دي، هیڅ یو جواب نه درکړې. مګم زه نه امید سوې نه یم. بل اخره د ډیرو هڅو څخه مې نتیجه دغه سو کانفرنس او چې تاسو ته ویل دا داسې ځوانانو سره مې لیدلې چې هغه دروسې افغان لیدلې نه وو او ریدلې و په مطبوعاتو کې چې بم چاودلې دي افغان دي، ترور سوې دي افغان دي، تاریخ دي افغان دي. پاولو دوه ورځې یا پاولو څو ساعتو کې به لږ فاصله نیول. مګم ورسې چې په ګروپي فعالیت تونه را لایا بم بحث وکي موږ به تر دې په ځینو شانو ډیر پیدلو او موږ به تر دې ډیر مینه ناکو. دغه اونس به ډیر سو علاقه به ډیر سو
په زخم لپ کې او په راوړو لغرا لالو نا مکر لپ عشق نا سونا جوړو د خپل کور.
ملګرو عزیزی له نورو ځوانانو هم غواړي چې باید هڅاند واوسي او امید له لاسه ورنه کړي. دی وایي که څوک با همته واوسي نو هیڅ ناممکن نه دی.
ځوانانو ته مې دا پیغام دی، خپل وروڼو خوندو ته چې دا زما غږ اوري، نا امیده کېږي دي نه. کله کله دا فکر کوي که درس وایم کار نه کېږي، که کار وایم درس نه کېږي، زه وایم دواړه کېږي. اما یو شی دی چې دغه امید نه یي وایي، که سړی ډوډۍ ور ونه رسېږي څلور ورځې ژوند کولی شي، که امید ونه لري بیا څلور ثانیې ژوند نشي کولی. نو که امید ولري زه فکر کوم چې هر څه کولی شي. نو ځوانان چې امید د لاسه ورنه کړي ناشونی شی نشته.
همزولو تجربو ثابته کړي چې لوی انسانان یو وخت د ژوند سختو شرایطو کړولي دي، او دا هم ویل کېږي چې عظیم انسانان له ډېرو ناکامیو وروسته لوی بری ته رسېږي. ښایي همدا علت وي چې هوښیاران وایي که راحت غواړې زحمت درلره بویه، بې زحمته راحت نشته په دنیا. همدې سره دا تاندې څانګې پای ته رسېږي. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ دوستانو، او خپل نظرونه راته پرېږدئ. بریالي اوسئ.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شد
پوهنه
زویمون پا مکتب که دباران در پارابانه اینستمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1200 شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.